یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری خبرونه د 3 بجې ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته خبرونه او رپورټونه خبرو. په قطر کې چې د افغانستان د سولې په تړاو کومې خبرې پیل شوې وې په دې ارتباط به تاسو ته په دې خبرونه کې نوي معلومات درکړو. نن د پنجشنبې ورځ ده. د سرطان د میاشتې 14مه نېټه ده. د 1390 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 4مې سره برابره ده. د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه ملالی بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکیان ټپیان شوي دي او د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړی چې له تهدیدونو سره دې پام کوي. بشپړه خبرونه. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کېږي، خو ځینې مسئلې پاتې دي چې باید ورباندې نتیجې ته ورسیږي. د وویل خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و ښایي په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، سره له دې چې د په تیرو لسو میاشتو کې له طالب استازو سره اووه پړاو خبرې کړې دي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. طالب استازو تر اوسه دوه ځلې په مسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کړې دي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. ټاکل سوې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ په دوحه کې جرمني او قطر د یوې بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې هم برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنې استازي او خبریالان له طالب استازو سره خبرې وکړي. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکي کسان ټپیان شوي دي. د کاپیسا د امنیه قمنداني مسؤلین وایي د کاپیسا ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نښتې پیل شوې او څلور ملکیان او څلور طالبان ټپیان شول. د دې ولایت د امنیه قمنداني ویاند عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل، عملیات تېره شپه پیل شول چې په نتیجه کې یو شمېر کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شول. د ده په وینا په عملیات که افغان امنیتی ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغالي کې په دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر دوو بجو پیلېږي. افغانستان چې په دې نړیوال جام کې خپلې ټولې اته مسابقې بایللې دي، نن هڅه کوي چې د ویسټ انډیز په وړاندې بریا خپله کړي. پرون انګلستان وتوانېد د نیوزیلینډ ته ماتې ورک په نیوزیلینډ ته په ماتې ورکولو سره نیمې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د پرونۍ لوبې پچا ټاس انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. انګلستان وتوانی د 500 اوورونو کې د پین اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 315 منډې وکړې، خو نیوزیلینډ ونتوانی د ورکول سوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په 45 اوور کې په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 168 منډې کړې وې. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام پایلوبې ته هندوستان او استرالیا هم لاره پیدا کړې ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له تهدیدونو سره دې پام کوي. وروسته له هغه چې ایران وویل ژر به په لوړه کچه هغومره یورانیم غني کول پیل کړي چې اجازه ورکول سوې ده، ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې دا ډول ګواښونه بیرته ایران ته زیان رسولی سي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ایران ته په خطاب کې پر ټویټر دا خبره لیکلې ده. ټرمپ دا خبرداری څو ساعته وروسته له هغه ورکړی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني روحانی ویل هیواد به د جولای له 8 نیټې د 3.8 څخه د یورانیم غنو کول زیات کړي. دا هغه حد دی چې د ایران لپاره په 2015 کال کې لاسلیک شوی اټومي تړون ټاکلی دی. د نړۍ د پیاوړو هیوادونو د هغو غوښتنو خلاف چې له تهرانه یې د اټومي تړون عملي کول غوښتي، د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې دا ژمنه یوې خواته ایږدي او په هر اندازه چې وغواړي او اړتیا ورته ولري یورانیم به غني کول پیل کړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه پور ورکوي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورد له تصدیق سره سم پاکستان ته د لاسه د 1 میلیارد ډالرو په اندازه د یو قسط د ورکولو پرېکړه وسوه. دغه نړیوال صندوق پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د زیانمنېدو کمیدل او د متوازنې او پایداري ودې لپاره د زمینې برابرول دی. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونې اوري. د خبرونو مو تر یوې بجې ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه نور څه پرمختګونه سوي او څه نوې خبرې سوي دي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به ورزګان ته ولاړ سو او له هغه ځای به په یوه ځانګړي رپورټ کې واوري.
و طالبانو تړلې ده، دا یو ولسوال دی، ترې شلان مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر به موږ ولا کلرو چې پر میچن باندې غنم ټکوو دی سنو بله باندې کوو یې.
په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران د ګواښ په وړاندې څه ډول غبرګون څرګند کړی دی. په دې خبرونه کې د مخکښ ښځو پروګرام لرو چې په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو او د هغوی پر کارونو باندې ځانګړی بحث پکښې کېږي، نو د اوریدلو لپاره یې راسره اوسئ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویل چې د امریکایي او د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې لپاره خبرې مثبتې روانې دي، او په دې خبرو کې د دوی په وینا 80% موافقت نږدې سوي دي. د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د نن ازادي راډیو ته وویل چې هغه موارد چې بحث ته پاتې دي د اختلاف ور نه دي، بلکې د بحثونو د اوږدوالي لامل لا تر اوسه وروستی توافق نه دی سوی، او دوی ویلی دي چې داسې ممکنه ده چې ښه پایلې به په دغو خبرو کې ترلاسه سي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي. افغان صاحب، دغه مسله کې تاسې نور څه اضافه کولای سئ او که یو څه جزئیات ورکړئ اوریدونکو ته؟
بله فرشته جان، لکه تا چې یادونه وکړله، د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استادو ترمنځ د اووم پړاو مذاکره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د دواړو لورو ترمنځ تمې زیاتې سوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې خبرې ډېرې مهمې دي، که نتیجه ورکړي شاید توافق ته هم لاسرسی پیدا کړي. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن ورځ شپږم ورځې ته داخله سوي دي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي وو چې ښایي په دوحه کې د امریکایي هیئت او طالب استادو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي، خو اوس له تمې خلاف د خبرې د دوی په وینا کې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، سره له دې چې نوموړي په تیرو لسو میاشتو کې له طالب استادو سره اووم پړاو خبرې اترې کړې دي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. ټاکل شوی ده چې د یک شنبې او دو شنبې په ورځو په دوحه کې جرمني او قطر د بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي، که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنو استازي او خبریالان له طالب لاو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د دوی چمتووالی روان دی. د دغه شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل
نشست معاونین شورا مثل آقای عطارحمان سلیم، آقای سرابی، آقای دین محمد و همینطور آقای نادر نعیم رئیس دفتر شورا الصلح و مشاورین شورا الصلح حضور و شرکت خواهد داشت.
بله فرشته جان، او بل دلسی چې دغه بین الافغانی خبرې کومه نتیجه ورکوي؟ بله،
او اوریدونکو ته باید دا یادونه وکړو چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پومپیو پر ټویټر باندې لیکلی دی چې افغانان د دې مستحق دي چې د تشدد د داسې بې مفهومه پیښو څخه لکه په کابل کې وروستۍ حمله چې وه نور خلاص سي، او دغه ته یو پای پیدا سي. پومپیو لیکلی دی چې ما کابل ته تیرونی په خپل سفر کې هم پر دې ټینګار وکړ چې د دې وخت نور د دې غړی نور را رسیدل د چ په افغانستان کې سولوي. پومپیو په دې ټویټ کې چې څوارلس ساعته مخکې لیکل سوی دی، لیکلی دی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې پروسې ته متحد دي، او هغه کسان چې له هغو کسانو سره مرستې ته متحد دي چې د افغانستان د سولیزې راتلونکي د موندلو لپاره هڅې کوي. اوریدونکو، تاسې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو څه فکر کوي؟ که تاسې د افغان بیسیم ټلیفونونه لرئ نو موږ ته پر اته سوه اتلس شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. د دغې خپرونې تر نیمایي مخکې به یې درته خپاره کړو، یعنې تر تقریبا پنځلسو دقو وروسته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به ورسو روزګان ته. په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال د اورزګان د یو شمیر اوسیدونکو سره خبرې کړې دي چې د چینارتو ولسوالۍ خلک دي، خو دوی وایي چې د دوی ولسوالۍ ته تللې لاره بنده ده او دوی ډېر سخت زیات مشکلات لري. د دوی ستونزې څه دي؟ دا به د خپل د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په دغه ځانګړي رپورټ کې واوري.
د ترینکوټ ښار څخه د اورزګان چینارتو ولسوالۍ ته غزیدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو درنیمو کلونو راهیسې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه لاره له تیرو دریو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر کسان چې اوس په ترینکوټ ښار کې بند پاته دي، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان و یادې ولسوالۍ ته د خلکو تر څنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي، او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
خپل دادي موټر په دغه ګرمایو کې راګرځولي عام ولسمار کړي، حکومت خو ورور موټر نه باري، حکومت خو ورور څه وړي، حکومت خو به هلته ځای پر ځای ناست.
و طالبانو تړلې ده، دا یو ولسوال دی، ترې شلیان مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر به موږ ولا کله روچې پر میچن باندې غنم ټکوو، د سینو بله باندې کوو، یا دا مدا یال خوراک دی.
پنځه د چا سره مشره جوړ کم دا کوي، وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سند پر باندې هلته خو ګورم عجزیه ستا، مظلوم ولستا، سپینجریستا، مریضانستا، دا خو څه ګناه ده؟
نه دواستا، نه وړستا، نه غوړستا، نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټرې په لاره کې بند پاتې دي، او پکښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
غوښتنه مې دا چې دا لار دي لکه ورور مشکل چې دی د حکومت سره خپل مشکل دي ورسره کې جنګ وسره کار ته مشکل حاصل لري. یا خو دی دوی به څنګه په څنګه نه چلول هر مشکل چې لري. خو هغه نه دوی دواړه دا هیله ده چې ورور جان د لکشن دوه ورونه یاست ته څوک یې حکومت څوک دی بل څوک دی مشکلات سره حل کړي د لکشن دوه ورونه سه
موږ به هلته هم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې. دلته به په علي صاحب دروازې ته هم ولاړ یو نارې به وو بغارې به وو ګریوان به ورته چرو چې ورور زموږ غم خوره.
د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دانه مني چې یاد لار دي وسلوالو طالبانو تړلې وي. خو د ولایت مقام مسولین بیا مني چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لار د ملکی خلکو پر مخ تړلې خو وايي خلاصون یې د دې تر واسپور ته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دومره نظامی ځواک نه لري چې یاد لار په خلاص او امن کړي. نوموړي وايي دوی به هڅه وکړي چې یاد لار د قومي مخورو په مرسته خلاص کړي. خوابیا د یادې ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره د مخامخ وجنګیږي. د یادې ولسوالۍ د امنیې قمنداني مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل
خو د عام ولس سره دي زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دي د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پره.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یاد لاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي راډیو د خبریال دا رپورټ تاسو وروسته زموږ پر وپاڼه باندې کتلی او بیا رویدلی سئ. د ازادي راډیو د وپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس به اکرام الله اکرام د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې په ملي عوایدو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د مالی وزارت په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې دغه وزارت توانېدلی د روان کال په شپږو میاشتو کې 100 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله په کې 10% زیاتوالی راغلی دی. دغه وزارت وایي د دې لامل په چارو کې شفافیت او له فساد سره پراخه مبارزه ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا د کمښت له امله 50% تولیدي فابریکې تړل شوې دي. د دې خونې رئیس شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې دا ستونزه په دې ولایت کې موجوده ده خو د هوا په ګرمېدو سره دا ستونزه لا پسې ډېره شوې ده. دې له مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. نوموړی وایي چې د دغه فابریکو په بندېدو سره د ننګرهار صنعت ته زیان رسېدلی او سلګونه کسان د بیکارۍ له ستونزې سره مخ شوي دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بایي. یو امریکایي ډالر 80.5 افغانۍ، یو پاونډ 99.5 افغانۍ، یو اروپایي یورو 90.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6.15 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداری 1.5 افغانۍ.
اردونکو اوس یوه نړیواله مسله لرو. د ایران حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې ډیر ژر به یې د یورانیمو د غني کولو پروسه پر هغه کچ چې په نړیوالو سره په اټمي موافقه کې منل سوی و واوړي. د ایران حکومت په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له یو شمېر سترو قدرتونو سره موافقه کړې وه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټمي فعالیت محدودوي. د ایران دغه تازه تهدید په وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس شدید خبرګون څرګند کړی دی. دغه مسلې ته احمد تکل کتنه کړې ده. تکل صاحب، اول د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو جزئیات که وایست اوریدونکو ته چې د ایران دغه تازه خبرې په اړه څه ویلي؟
مننه. ولسمشر ډونالد ترامپ د تهران د دې ګواښ پر وړاندې چې ډېر ژر به یې د غني شویو یورانیمو اندازه د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکل شوې کچې زیاته شي ځوابي خبرداری ورکړ او ویل چې دا ګواښونه به بیرته ایران زیانمن کړي. ښاغلی ترامپ پرون چهارشنبه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې ایران ته خبرداری ورکړی چې له خپلو ګواښونو سره د احتیاط وکړي. د ویلي چې ستا خپل ګواښونه به خپله تا ته داسې خوله درواچوي چې پخوا تر دې به کله هم چا نه وي لیدلي. ولسمشر ترامپ دا خبرداری د ایران د ولسمشر حسن روحانی د هغو څرګندونو په ځواب کې ورکوي چې وایي د هیواد به د جولای له 8 وروسته د یورانیمو د غني کولو کچه په سلو کې له 3.8 څخه چې د 2015 کال په موافقه کې ورته ټاکل شوې وه لوړه کړي، او په دې توګه به د نړیوالو قدرتونو هغه غوښتنه له پامه وغورځوي چې ویل یې تهران باید دې تړون ته ژمن پاتې شي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې روحانی ویلي چې هیواد یې نور ځان دې ژمنې ته مکلف نه ګڼي او هومره یورانیم به غني کړي چې زړه یې غواړي او یا هم اړتیا ورته لري. روحانی په مې میاشت کې د ایران د اټومي موافقې لاسلیک کوونکو ته د جولای تر 8 پورې مهلت ورکړی و چې دا هیواد د امریکا د اقتصادي بندیزونو پر وړاندې خوندي کړي. واشنگټن تیر کال د ایران له اټومي موافقې وتل اعلان کړل او پر دې هیواد یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو. فرشته جانې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA په روانه اونۍ کې تایید کړه چې ایران په خپلو زیرمو کې په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو لوی زیرمې جوړې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ ایران ته مخکې دا خبرداری هم ورکړی و چې له اور سره د لوبې نه کوي.
اوریدونکو ته باید ووایو چې امریکا په دغه موافقه کې له اساسي ګډون کوونکو څخه و ده، ایران سره چې په 2015 میلادي کال کې شوی و. خو تیر کال د مې په میاشت کې د امریکا جمهور رئیس وویل چې دا موافقه نیمګړې ده او امریکا له دغې موافقې څخه ووته. اوس چې ایران تهدید کړی چې دوی خپل یورانیوم تر هغې اندازې زیات غني کوي چې په موافقه کې ورسره منلي وو، تکل صاحب په دغه 2015 کال کې په موافقه کې خو امریکا پرته نور اړخونه هم وو، مخصوصا لوی اروپایي هیوادونه، دوی څه عکس العمل څرګند کړی؟
د ایران د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو جرمني، برتانیا او فرانسې، خو له دې مخکې هم ایران تل زغم او د دې کړکیچ مخنیوي ته هڅولی دی او ورته ویلي دي داسې اقدامات دې نه کوي چې د 2015 کال اټومي موافقه زیانمنه شي. د دې دریو وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر دفتر پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې دوی پر خپله دې ژمنه اوس هم ولاړ دي چې د 2015 کال اټومي موافقه د ایران لخوا د دې موافقې پر پوره رعایت ولاړه ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې پرون چې چهارشنبه ورځ وویل چې ایران به له دې موافقې په وتلو هیڅ ترلاسه نه کړي، خو که یې له شک سره مخامخ کړي نو نتیجه به یې یوازې دا وي چې په سیمه کې اوسنی پراخ کړکیچ به نور هم پراخ شي. اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړی چې له دې موافقې څخه هر راز سرغړونه به ناوړه عواقب ولري، خو دا یې نه دي ویلي چې دا ناوړه عواقب به کوم وي. چین او روسیا د دې تړون دوه نور لاسلیکونکي هیوادونه دي او ایراني چارواکي تل شکایت کوي چې د دې موافقې نور لاسلیکونکي، البته د روسیې او چین په ګډون او اروپایي لاسلیکونکي، د ایران د تیلو او بانکونو پر سکتورونو د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
ډېر مننه تکل صاحب. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د دغه رپورټ جزئیات په ډېر لاند وخت کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه پیدا کړئ او بیا هلته کولای شئ چې زموږ د ټویټر او د فیسبوک پاڼې هم ترلاسه کړئ زموږ پر ویب پاڼه باندې، او د غله لارې بیا د مطالبو شریکول د نورو خلکو سره اسانه وي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د نجونو په ټیم کې د ولاړ شوی لانجې له جزئیاتو خبر یاستې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم د دې ادعاو پر بنا چې په لوبډله کې د انجونو په لوبډله کې زور زیاتی کړی او د انجونو سره یې ناوړه چلند کړی، پر هغه د جنسي ناوړه چلند ادعاوې سوې وې. اوس د هغه له دندې لرې سوی دی او د فوټبال نړیوال فدراسیون د فوټبال په تړاو له هر ډول فعالیته منع کړی دی. د کرام الدین کریم مدافع وکیل اوس ادعا کړی ده چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د ده د موکل په وړاندې کومه پریکړه چې سوې ده د بې اساس اسنادو له مخې سوې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد د سیند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مدافع وکیل ادعا کوي چې تر اوسه د کریم پر وړاندې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون بندیزونه روښانه نه دي. میاشت مخکې فیفا اعلان کړه ښاغلی کریم چې د فوټبال له ښځینه لوبغاړو سره په ناوړه چلند تورن شوی، 1,000,000 سویسی فرانکه جریمه او د عمر تر پای پورې د فوټبال له فعالیتونو نه بې برخې دی. د کرام الدین کریم مدافع وکیل ایفو سیفمون د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل فیفا د هغو اسنادو له مخې تصمیم نیولی چې د ادعا کوونکو نومونه پکې معلوم نه دي.
Het enige bewijs dat FIFA bij mij
Dobel FIFA mongta dwa pane sanaduna raklul pa qazi ki 15 juni di khunumuna sargan nadi yawaz wel shwi chugwa ke Karim par mong jinsi te ra khad FIFA Afghanistan ta nadar agli malumat nadi tol kriyo de team lanjuno sare khabari nadi kri
gesproken integendeel.
د کریم مدافع وکیل وای له خالده پوپلزی او ایلیکلی سره چې ګواکې له کریم لخوا پر ایجنسی تیرې شوه هم خبرې کړې دي. د ده په خبره دغه نجونې په قهر وې ویلې دي چې پوپلزی دروغ ویلی او دوی د خپل حیثیت په خاطر لوی سارنوالی او د بشري حقونو کمیسیون ته تللي خو غږ نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د خزینه فوټبال د ټیم کپتان خالد پوپلزی ادعا کړې و چې کرام الدین کریم د دغه ټیم پر خزینه لوبغاړو جنسی تیرې کړې ده. د پوپلزی په خبره خاغلی کریم په دفتر کې د خوب یو پټه خونه لري او دروازه یې یوازې د ده د ګوتې په نخه خلاصیږي. د کریم مدافع وکیل وای د سارنوالۍ د تحقیق په بهیر کې هیڅ داسې یو پټه خونه ونه موندل شوه. که څه هم لوی سارنوالۍ لارزونه وروسته د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ او ممنوع الخروج اعلان کړ، خو بهر ته د ده د تیښتې په اړه انتقادونه شته. بلخوا له بیا بیا اړیکو سره لویه سارنوالۍ حاضره نه شوه چې په دې اړه څه ووایي، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې د کرام الدین کریم د نیولو پر حکم شاوخوا میاشت تیریږي او تر اوسه لا نیول شوی نه دی، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د نوموړي ځای تثبیت شوی نه دی او پر کوم ځای چې ګمان پرې کېده هلته هم نه و. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي تاکید کوي چې د ښاغلي کریم د ځای د موندلو او نیولو هڅې روانې دي.
دا هغه د بودباش ځای معلوم نه دی، دقیق نه دی کوم ځای نه چې معلوم دی په کې شتون نه لري او د پولیسو هڅې روانې دي چې دای تثبیت کړي او سرنوالۍ ته محول کړي.
د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو ادعاګانو د ښځو د حقونو د فعالانو جدي غبرګونونه پارولي او د بې پرې بنسټونو لخوا د دغې قضیې جدي ارزول غواړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي د پاکستان ملیشه طالبان سوله نه غواړي ځکه دوی د اسلام لپاره جګړه نه کوي بلکې دوی قاچاق براندي او د دې لارې څخه د ځانونو مړول غواړي. وکیل احمد له هلمند لیکلي سوله د افغانانو حق دی، موږ سوله غواړو. بصیر احمد قلمیار لیکلی دی چې د زابله د سولې په اړه به دونه ووایم چې د سولې په اوسنیو خبرو کې زیات پرمختګ تر سترګو کېږي او زیاته هیله سته چې سوله به انشاءالله راسي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکي عبدالوارث حقمل لغمان د لنګار له ولسوالۍ څخه لیکلي دي د قطر د خبرو جزئیات ته ولس سره ولې نه شریک کیږي، ولس اندېښنه لري، خدای مکړه چې د بیننسوان د وضعیت په شان یو ار بیا حالت را مخکې شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي څوک چې پر ملکیانو حمله کوي په یو لوی جنایت تر سره کوي ځکه ملکی خلک به طرفه خلک دي او د هغوی امنیت ته باید پاملرنه وسی. رحمت الله له هلمند لیکلي دي د زدا پیغام دراسته او موایم چې اوربند باید وسی او بیا تر هغه وروسته د سولې خبري وسی. او شریف له کندهار لیکلي دي سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده. اوریدونکو تاسو دغه خپل نظرونه چې مشتره استوي د تاسو خپل خبری دی ازادي راډیو په دې کې به طرفه ده نظر نه لري. تاسو هر وخت کولای سي چې د افغان بیسیم پر تاسو تل شمیره باندې ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ خو په دې باندې تاسو باید پوه سئ چې د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. د افغانستان جمهور رئیس په کندهار کې دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون کندهار ته تللی و او نن یې هم دغه سفر ادامه لري. د ازادي راډیو خبریال د سفر څاري او په بل خبرونه کې به تاسو ته په دې اړه هم مفصل رپورټ وړاندې کړو. د خبرونې څو ثانیې د خبرونو لنډیز ته ځانګړې شوې بیا تر هغه وروسته د مخکښو ښځو پروګرام درته لرو. ملالی بشیر ته به وار ورکړو چې مهم خبرونه ووایي. تر هغه وروسته بیا د مخکښ ښځو پروګرام.
په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکي کسان ټپیان سوي دي. افغانستان نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له وست انډیز سره لوبه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له تهدیدونو سره دې پام کوي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وای پاکستان ته د درو کلونو لپاره د 16 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکوي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به چې نن د جولای څلورمه ده تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. په دغو مراسمو کې به رسمي ګذشت وسي او ټرمپ به وینا وکړي.
مخکخي خزی
سلامونه از فرشته غنی مو تاسی ده مخکخی خزی پروگرام تا هر کلی کوم. درنو اوریدونکو په افغانستان کې زیاتره وخت په هغو سیمو کې خزی کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې امنیتي وضعیت یې ښه نه وي او تر ډیره هڅه کوي تر ښارونو محدودې پاتې شي. خو هلمند هم هغه ولایت دی چې لا هم امنیتي ستونزې پکې ډېرې دي. ګڼې ښځې هلته له تاوتریخوالي او امنیتي ننګونو سره ټکوي. خو شته داسې ښځې چې د هېواد امنیتي وضعیت یې عادي چاره بللې او د جګړې په سره اور کې یې خپله دنده او مسؤلیت مخ ته وړي. له همدغو ښځو څخه یوه عفیفه معروف ده. هغه په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره ده. نوموړي 14 کاله کېږي چې په دې کمیسیون کې دنده ترسره کړي. تر دې مخکې شاوخوا 10 کاله د ښوونکي په توګه په بیلابیلو دولتي ښوونځیو کې دنده ترسره کړي او د کندهار میرویس روغتون WFP مؤسسه او د سینورو ادارو کې هم فعالیت ترسره کړی دی. دا وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې په زرګونو هغو قضیو څېړنې کړي چې د ماشومانو او افغان ښځو اړوند وي. نوموړي دوه لیسانس لري چې یو یې په ښوونه او روزنه کې اخیستی او بل یې په حقوقو او سیاسي علومو کې. د اغلی معروف په خبره د افغانستان په اکثره ولایاتو کې دنده ترسره کړي او د ښځو لپاره یې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. نن په دې خبرونه کې له هلمند د اغلی عفیفا معروف د تلیفون پر لیکه له ځان سره به ولرو. فکر کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. اغلی معروف ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. کور ودان. اغلی معروف په لومړي سر کې کپدی وغږیږو چې په هلمند کې اوس د ښځو وضعیت څنګه ارزوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند د ښځو وضعیت په اړه باید ووایم چې نسبتا دې ته چې هلمند په یو ناامن ولایت باندې مشهور یا مسمه دی د ښځو وضعیت ښه دی. یعنی دلته ښوونځی شته دي، دولسم څخه فارغ ورکوي، درې پوهنتونونه خصوصي شته دي، دولتي پوهنتون شته دي، انجینیر الکان په ګډه سره درس وایي او په کال کې فارغین ورکوي او یو تعداد ډیر شته په کارونو بوخت دي کار کوي د دولتي اداراتو غیر دولتي اداراتو کې یعنی سهار دی وظیفه ته وزي او دا یو ښه بیلګه ده د ښځو د ژوند چې دوی خود کفا دي تعلیمی کړی دی تعلیم ته لاسرسی لري روغتیا ته لاسرسی لري
دا خبرې لري پرتو سیمو کې هم صدق کمی کنه هلته وضعیت توپیر کوي د هلمند لري پرتی ولسوالۍ
معلومه خبره ده چې په هغه ولسوالۍ کې چې نه امنی ده هلته مکتبونه ته لسوي دي چې څه هم یونیسف دفتر کوشش کړی دی چې یو څه ولسوالۍ کې اداکار د نجونو لپاره یو څو صنف فعال وساتي او استادان ورته ولیږي چې تدریس وکړي یا هم په لری پرته ولسوالۍ کې لکه مستقله ولکه سنگین او نوزاد د ځایو کې د نجونو لپاره ښوونځی نشته او دوی د تعلیم څخه بې برخې دي او جبري ودونو سره مقابل دي تعداد زوجات دلته ډېر زیات دی چې یعنې د دوی دا رواج دی چې یو نارینه څو ښځې ولري په هغه باندې فخر کوي
په هلمند کې ښځې ډېری له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ کېږي که هغه شدید حالت یې راته ووایي
هغه شدید حالت چې دوی تاوتریخوالي ورسره سره مخ کېږي دلته ډېر په کوچني سن نجونو ودېږي او په ډېر افسوس ووایم چې مولوي صاحبان یا دینی علما څنګه د یو اته کلنه وکلنه انجلۍ نکاح تړي یعنی نکاح هم یو د اهلیت سن غواړي چې هغه سن سال هم د نکاح په اهلیت کې یو فرد په اهلیت کې شمیرل کېږي خو دلته بالکل دوی ډېر زیات رواج دی چې په کوچنیوالي کې البته زما منظور همغه سیمې دي چې امنیت نشته په تېر خو په ښار کې هم دا موضوعګانې شته دي داسې نه ده چې ښار کې هېڅ موارد نشته په شهر کې هم لزګونه موارد داسې شته چې کوچنۍ نجونې دوی واده کوي
دغه ستونزه ولې رامنځته شوې ستاسې په نظر آیا هلته هغه پخواني ناوړه دودونه حاکم دي که نه د خلکو د سواد کچه ټیټه ده ځکه دغه ډول ستونزې له ښځو سره رامنځته کیږي
دغه دواړه موضوعګانې چې تاسو وښودل په دې کې دخیل دي چې هم د سواد او د پوهاوی کچه هم د شرعي پوهاوی کچه ښکته دي څوک نه پوهېږي او هم د تعلیمي برخه کې دوی تعلیم نه لري او نه پوهیږي چې قانوني سن د ازدواج دی ونجلې ولک څو دی او په کلنۍ کې دوی ازدواج وکړي او کم سن ودونه سونه زیانونه لري نجونو هلکانو دپاره نو دغه کېږي او یو دغه بد فرهنګ چې اوس زموږ او تاسو خلک وسن په هلمند کې چې تریاک کرل کېږي او نا قانوني پیسې د خلکو په جیبونه کې ډېر دي
تاسو ویل کېږي چې شاوخوا شپاړس کاله د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې کار کړی دی دغه تندې په کومو برخو کې څومره وخت کېږي چې په هلمند کې او د دغه ډول ستونزو سره سروکار مو دی او ثبت کېږي په کمیسیون کې
بله ما ډېر وخت کار کېږي چې حقوق بشر دفتر سره کار کوم په خندار کې مې هم کار کړی دا کابل کې مې هم لس کاله کار کړی دا او تقریبا څلور کاله کې چې هلمند ولایت کې کار کوم چې د بیلابیل قضایا او پیښې سره مش مقابل شوی یو چې بعضی چې زما په یاد ډېر زیات دردونکي و چې د هغه جملې څخه یزه یو قضیه چې خندار ولایت کې هغه وخت ما دنده درلودله د ښځو د حقونو په څنګه کې چې یو سړی ننوتل زموږ دفتر ته او یعنې ډېر خواشینی و د خدای لیازې د خدای د قرآن لیازې تاسو وګورئ چې زما خور باندې څه کارونه کوي او خپل جیبو ته لاس ورور او ډېر اوږده اوږده کوڅه یې وایستله د زما د خور کوڅه ده چې ایستلې ده زنې یعنی ډېر غټه غټه کوڅه وه چې هغه په اسانۍ نه ایستل کېږي موږ په خپل وسه باندې ډېر داد خوایي وکړه نصر حکومت ونیوله خو اما زما هېڅ وخت یاده نه وځي چې هغه ورور د خپل خور کوڅه په جیب کې راته راوړې وه
ډېری وخت په حقو ادارو باندې انتقادونه کېږي نیوکې کېږي چې د بشر حقونو لپاره کار کوي چې دوی هغه څه چې باید کار کړی وي نه دی کړی ولې دغه ډول نیوکې ځینې وخت رامنځته شي
زموږ د خلکو نیوکې د دوی د بې خبرۍ نه او ناآګاهۍ نه کېږي دوی یو څه چې اوري هغه ژر باور کوي که داسې نه وي نو تاسو خپله د افغانانو ژوند مقایسه وکړئ د شل کاله مخکې چې د اوبري حکومت راغلی وه هغه وخت سره کم ژوند و د جاده فضا بسره کوم او د خرید فروش بازار بسره کوم او د خلق وتل نه وتل غبيره غواشت اگر خلک چې د غزای خرغلی و د وګي غ ظاهري وښتان او د شین په کوم حالت کې ونه او اوسونه تغیرات راغلي دي. یعنی په دې تغیرات کې زه نه وایم چې سل په سل کې حقوق بشر په دې تغیرات کې رول لري، حداقل او یا سیستم حقوق بشر په دې تغیرات کې رول لري، خپل رول لوبولی دي. اصلاحات د پرولې د افغانستان د بشر حقوقو او خپلواک کمیسیون د اوله چې تشکیل شوی ده، هدف د تشکیل همدغه و چې افغانستان د ادب او د بشري حقوقو باندې نظارت وکړي چې دوی څونه لاسرسی لري خپل بشري حقوقو باندې. او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک دغه چې ډیر دوستان لري دشمنان هم لري، چې هر توپک سالار، هر ظالم، هر غاصب د حقوق بشر دشمن دی، په دې خاطر چې پوهیږي چې حقوق بشر دوی رسوا کوي، دوی باندې هغه اسناد جوړوي، مستند کوي د دوی فساتونه، نو د حقوق بشر په سیته منفي تبلیغات کوي.
که راته ووایي چې تاسې څه ډول پروګرامونه لرئ او څه ډول تګلارې دي چې د هغه لارې تاسې غواړئ چې د بشر پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه یوسئ، یا حداقل د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دوام لري د دې په کموالي کې رول ولوبوي؟
زموږ مرکزي دفتر یو استراتیژیک پلان د 9 کاله 15 کاله دغومره وختونو دپاره جوړوي، چې بیا هر کال اند هغه استراتیژیک پلان څخه موږ یوه برخه اخلو پلی کوو. نو موږ یوه برخه لورو نظارت او بررسي بخش ورته وایي، چې د تخطیانو څخه د بررسي او عموما د چا مځکه غصب شوې، د چا په کورنۍ کې قتل شوی ده او قتل نه ده نیول شوی، کوم جرمونه اجرا شوي دي، مجرم پیسهدار و په حکومت کې مخاور و هغه پسې څوک نه دی ګرځېدلې، نو په مابسونو باندې دوی نظارت کوي، په ټول هغه معالات سلب ازادي باندې چې بل څوک لاسرسی نه لري زموږ دغه بخش نظارت بررسي بخش هلته نظارتونه کوي. او بل زموږ بل بخش دی د ماشومانو د حقونو د ساتنې بخش دی، او بل زموږ بخش د ښځو د حقونو د ساتنې بخش دی، چې کوم خویندې چې مشکلات لري، شکایت لري، یا هغه مسائل جندر او ښځو پورې ارتباط نیسي، په حکومت کې مثلا ښځې باید د تصمیم ګیری تر حده پورې په لوړو چوکیو کې باید حضور ولري، او د نارینه و تر څنګ باید همرنګ امتیازات څخه برخمن شي زموږ لوستې خویندې، او نالوستې ته باید د کار زمینه برابر شي د دوی په خپل استعداد او توانایي پورې. او همدارنګه بله برخه د معلولیت لرونکي افراد دپاره د حقونو د حمایت دپاره ده، چې دوی سره باید ټولنه سره کم برخورد ولري، په ښه نوم یې یاد کړي، یا دولت داسې تدابیر ونیسي چې دوی ته یو د کار زمینه پیدا کړي، حقوق یې په وخت ورکړي. دا مسایل دي.
که دا مراته ووایي چې په هلمند کې کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، آیا دا مهمه ده چې کومې قضیې باید اولویت ولري او که نه هر څوک چې قضیه ثبتوي او شکایت کوي کمیسیون ته بیا هغه قضیې ته رسیدګي کیږي؟
خو له نیکه مرغه چې کمیسیون داسې نه ده چې یو نفر کار وکړي او یو قضیه پسې وګرځي، چې هر رقم قضیه مقترح شي. ستاسو خبره که قضیه ډېره جدي وي، خو موږ ډېر په جدیت هغه بررسي کوو، ورسره زموږ همکاران ځي څارنوالې ته، محکمې ته در غوښتنه کوي، قوانین ته ګوري، او قانوني مشوره ورکوي دغه قرباني ته، چې ته دا حق لري، دا حق لري، د دې لارې نه کولی شئ چې خپل حق لري، او د دولت څخه دادخواهي کوي چې ولې دا قضیه پېښه شوه، ولې عاملین نه ګرفتار کېږي. او همدارنګه بعضې قضیه دي چې میانجیګري ته ضرورت لري، هغه یو څه مشکلات ورته پېښ وي، موږ نه غواړو چې کورنۍ سره خدای نه کرده جلا سي، هغه سي هغه په منځ کې جوړجاړي کوي، او قانوني حقوقي معلومات ورته ورکوي، او که د دوی غوښتنه وي څارنوالې ته یا دولتي مرجع ته معرفي کوي کوي، او که
غوښتنه یې نه وي. درنو اوریدونکو، دغه خبرونه د ازادي راډیو په کابل سټوډیو کې خبریږي، او په هلمند کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره عفیفه معروف د ټلیفون له لارې له ځان سره لرو. اغلی معروف، که د کار د څرنګوالي په اړه مو وایي، آیا په ولایاتو کې کار د پایتخت په پرتله فرق کوي؟
بله فرق کوي، خو چې یو څوک ولایت کار کوي باید د هغوی فرهنګ باندې وپوهېږي، د هغوی په ژبه باندې وپوهېږي، یو څه درک ولري د محلي ژوند څخه د اتی ژوند څخه چې دوی په کوم حالت کې دي. او په کار کې نو یو څه په شهر کې کار کول آسان دي تر دې نه چې په ولایت کې کار وکړي. ولایت کې یو څه خپل مشکلات لري کار.
بله، شخصا تاسو ته په ولایتو کې کوم ستونزې رامنځته شوي دي، له کومو خنډونو سره مخ شوي؟
خامخا سړی بعضي وخت تهدید کیږي په الفاظ باندې، بعضي وخت هم ویني چې فزیکي یو څوک غواړي چې په حمله وکړي د وظیفې په خاطر چې ولې ته داسې وظیفه اجرا کوې. خو تر اوسه پورې شکر دی موږ داسې حالت ته نه یو رسېدلی چې دغه مشکلات سره ډېر زیات په تکلیف اوسو. که شوی هم ده موږ به برطرفه کړې ده، او تر اوسه خو دا د مبارزه ورسره کوو.
که تاسو ووایئ چې دغه ګواښونه د کوم طرف نه کېږي، هغه قضیې چې تاسې ته راجع کېږي د هغو مسؤول کسان دي او که نه وسلوال مخالفین هم کله ګواښ کوي؟
عموما په قضیه کې دخیل کسان چې زورمندان وي یا د دوی کوم خپل خپلوان وي، بیا دوی تلیفون کې یو تعدید کوي چې ګوره په دغه موضوع باندې که ته کار مه لره. هلته خو موږ وینو چې په اگر شزه باندې تاوتریخوالی شوی ده یا مرگ تا تعدید شوی ده یا دو کور نشل شوی ده بی برخه شوی ده، یعنی واحل تکول پی شوی ده. خو دوی خواهش که بی باید از مش قومی موضوع ده در موضوع باندې تکار ملنه در شزه بیرته ولیده. نو که اول خود دست موضوع نکیشی مش غوارو چه هر موضوع اگر قانونی به شکل حل و فصل کو، او بیا که دوی بیرته کورنه رازی کیجی و رازی پسی و اغا کیجی مجی و شه لوی تزمین زنی اخلو او دا شده ورده ورکو.
بله، کلا دست شوی کومی میرمنی تاس تا شکایت کرده یو رستال آغا چه کور تزی لشدید توتری خوالی سره مخ شوی بی؟
مکتا چه شکایت کرده دست نده شوی پدی خطر چه مجد دا میرمنو شکایت پرستادو ایس وقت نفشا کهو چاته. ولو کدا غفسې خواندې راسي او بل څوک راسي چې وایي دا دلته راغلی و موږ نه ورته وایي چې ور راغلی وه. خو دوه کاله مخکې د مبس مرکزي هلمند څخه دوه مېرمنې چې خلاصې شول هغوی خپل کورو ته لاړل، خپل کورونو کې ووژل شول، باید چې نه وای وژل شول.
بله، د امن خونو او د زندانونو په اړه دغه یو نظر ولې موجود دی؟ کومې ښځې چې زندانونو ته ځي یا د امن خونو ته ځي او بیرته له دې چې وخت یې پوره کیږي یا له هغه ځایه راوځي بیا ټولنه نه مني، په تیره کورنۍ نه مني؟
بلې، دا د کورنۍ نه پوښي ده چې نه مني. دا خو نارینه هم داسې کارونه بعضې وخت سره ته ورسوي چې مابس ته ورسېږي یا دوسیه ورته جوړه سي، هغه ورته سي. خو همدغه کورنۍ دي چې د هغه ضمانت کوي، ځکه خرڅوي، پیسې ورته پیدا کوي، خلک ورته پیدا کوي، خلاصوي. ښځې کوم انسانان دي؟ د فرشته خو نه دي، خو یو ګناه یو شي چې د دوی نه پورته کېږي، باید کورنۍ ومني او حق د دې نه لري چې هغوی ووژني.
داسې کوم ځای هم شته چې که دغه مېرمنې بیا هم ټولنه ونه مني یا یې کورنۍ ونه مني، هغوی بیا هم هلته وساتل شي یا خپل ژوند کولو ته ادامه ورکي؟ تاسو د کوم نورو ادارو سره هماهنګي لرئ؟
ټول چارواکي په دې قناعت کړی ده او یو کور اخلو ان شاء الله دغه یو میاشت دوه میاشتې کې یو د امن کور جوړوو، او هغه ښځه چې ژوند یې په تهدید کې دی هغه ممکن چې موږ هلته وساتو تر څو چې کورنۍ سره خبرې کړو، تر څو چې قانوني مشکلات یې حل کړو، بیا ورته وسپارو.
په هلمند کې اوس د امن خونې فعالې نه دي؟
اوس نه دي فعال، په قندار کې هلته نه دي فعال.
تاسو د هلمند سربیره په نورو ولایتو کې آیا رسمي دنده ترسره کړې که نه؟ کاري سفرونه مو د لنډو ورځو دپاره درلودل.
ما په کابل کې دنده ترسره کړې، قندار کې مې دنده ترسره کړې ده، او دا د هلمند کې دنده ترسره کوم، او په نورو ولایتو کې کاري سفرونه مې درلودل دي.
اغلی معروف، کرته وایي چې هلمند ته مو څنګه ورپېښه شوه؟ آیا د دفتر د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دفتر د مشرانو غوښتنه وه چې تاسې هلمند ته ولاړ شئ، هلته دنده ترسره کړئ، که نه خپله مو هم وغوښتل چې هلته اوسېږئ؟
مننه ستاسو د سوال څخه. داسې وه چې د دفتر هلمند ریاست چوکۍ خالي وه، بیا هلته یو اعلان بند شو دفتر مرکزي کې، هغه وخت د کابل کې مې کار کوله. اعلان وسو چې دفتر هلمند لپاره امکان اخیستل کېږي، نو چې ما هغه اعلان وکتل زه په خپله هم خپل سیمې مې ولېږل او په امکان کې مې ګډون وکړ. امتحان کې ګډون وکړ. د ما سره یو بل څه سره او تقریبا یو شلته نه خو نارینه و. نو د دې په ټولو کې ما نمره وګټله، او که څه هم دوی ډېر لوړې واستې هم کړی و نارینه، خو زما نمرې ټیګې او ډاکټر صاحب سمر بیا ښځو ته ډېر زیاته مهربانه ده، که څه هم ټولو ته مهربانه ده. مهرباني وکړل ما ته وی چې هلمند ته ځي، چون هلمند ما لیدلې وه وختې او زما خوښ وم، ما ووځم بیا د کابل څخه په خپله خوښه په امتحان باندې په یو رقابت باندې هلمند دفتر مسؤلیت نه قبول کړ.
بلی، او غواړی همدلته په هلمند کې پاتې شي کنه بیرته راځي مرکز ته او دلته دنده ترسره کوي؟
مرکز ته په دې خاطر تلوار نه لرم چې مرکز دی، خو په دې خاطر کوشش کوم چې یو څه پرمختګ وکم او یو تر دې نه لوړ بس ته پیدا شي ولر.
راځي په دې اړه وغږیږو چې تر دې مخکې مو کوم ځایونو کې دندې ترسره کړې دي، تر کومه چې موږ معلومات لرو تاسو لاس کاله شخوا لاس کاله د ښوونکي دنده هم ترسره کړې ده؟
بلې، زه په کابل کې په یو لیسه کې شرنو کې معلم په توګه مقرر شوم. بیا درې کاله پس ته سر معلم وم، هلته تقریبا 15 کاله سر معلمي وم. وکړه بیا د طالبانو په وخت کې WFP د مینیټورینګ برنامه و چې د ښځو لپاره وومن بیکری دغه پروژه نومېدله، چې د ښځو لپاره ښځې کار کول او ډوډۍ ورته پخه تولید کول. په دې کې زه مانیټور وم، او همدارنګه په طالبان په وخت کې شفخانه قندر کې، یعنی میرویس شفخانه کې مې هم دنده ترسره کوله. همدلته نجونی طب متوسط ویل، دغه نجونی طب ما تدریس کوله.
کومه برخه کې مو تدریس کولو هغه مضمون مکفیا دي؟
بله، د ماشوم طب یا طب اطفال مې تدریس کوله. یعنی زه په هغه کې په خپله هم هغه متخصص نه وم، خو چون کمبوت و نو دوی ما ته یو کتاب راکړل، په خپل مې هغه کتاب لوستله، او د ماشومان په هکله یو څه معلومات مې ترلاسه وختي ترلاسه کړې وه، او بیا مې درس ورکول.
بل د طالبان په وخت کې ډیرې ښځې وایي چې په کورونو کې ناستې، تاسې چې کله دنده ترسره کوله او آیا د ستونزې سره مخ نه شوئ؟ کوم خنډ مو مخې ته رانغی چې چا ونه ګوښلې؟
ولې نه، اصلا هغه وخت په کابل کې سر معلم وم چې طالبان حکومت راغلل، خو موږ په چادریانو کې ولاړو. هغه آخري میاشت کې معاش مو اخیستله، او معاش دومره و په هغه وخت کې چې په دې افغانانو د کابل کې شمې په یاد هغه روزمره سودا شو. نو چې کور ته ولاړم، موږ تصمیم ونیوله چې باید داسې یو ځای ته ولاړ شو چې زما د پاره دندې وي، هم زما د خاوند د پاره. نو چې کندر ته راغلو، کندر په شفخانه کې ما صحي کورسونه په کابل کې لوستې وه. مخکې هلته چې ولاړم، زه د نرس او قابله په توګه یې ونیولم، زما څخه امتحان واخیستل، پس د امتحان څخه یې ونیولم، پس د هغه نه زما مهارتونه یې چې ولیدل او پوه شو چې ما په خوا تدریس هم کړی دی. نو ما ته د طب متوسط د همدغه ولایت څخه پیشنهاد وشو چې ته زموږ سره استادي وکړه، د نجونې ضرورت لري چې ته ورته درس ورکړې. یعنې هغه کلونه وه چې زه نوی کندهار ته راغلی وم، او ما خپل ټول درس په کابل کې په دري باندې ویلی وه، او په پښتو ژبه په تدریس نابلده وم. نو یو وارې ما په کور کې یو کتاب وویل، بیا مې هغه په پښتو ترجمه کول، د هغه څخه مې نوټ لیکچر جوړول، نوټ بیا مې شاګردانو ته نوټ ورکول. دا ډېر مشکلات ما ولیدل. همدارنګه د کندهار په ښار کې ما چې کله د نوي حکومت راغله، طالبان ولاړه، ما دلته کمپیوټر کورس شروع کړ، انګلیش کورس شروع کړ، او خپل ظرفیتونه باندې مې کار وکړ. او د شیرزي سنتر چې یو وړیا سنتر و د ښځو لپاره د انګلیش او کمپیوټر د زده کړو په خاطر، دلته زه هغه وخت ځان مې شامل کړ. انګلیسي مې دلته زده کړله، کمپیوټر مې دلته زده کړله، او پس د هغه نه ډېر موسساتو سره لکه کډیا دفتر و، یو انټرنیشنل موسسه ده، ټی ډی ایچ یو انټرنیشنل موسسه ده، په دغه موسساتو کې مې کار وکړ. او بل اخر حقوق بشر ته چې ننوتل، یعنی حقوق بشر ته هم چې زه راغلم، یعنی هغه دفتر و ځای مې نه ولیدلې چې کوم ځای کې ده. پسې وګرځېدم، بیا دوی وویل چې ته کابل څخه مقرر کیږي، ته بیا کابل ته ولاړم، د دوی دفتر مې پیدا کړ. خلک وایي چې واسطه نه وي نه مقرر کېږي. نه، زه په خپله هره وظیفه کې زره واسطه مې نه دی درلودلی، په خپل گفتار وینا او امتحان په نتیجه باندې مې زما قرار شیم
په افغاني کورنۍ کې ډیر کله د خزو پر وړاندې په خپل کورونو کې هم ستونزې زیاتې وي، ممانعتونه محدودیتونه زیات وځ کیږي. تاسو کوی اي په کور کې کوم محدودیت درته نو وځ شوی د کار او د زده کړو پر وړاندې مو چې کله مو غوښتل مخته ولاړ شي او پتیره د طالبانو په دوره کې چې ژوند مو هم په خطر کې و؟
نیک مرغه باید ووایم چې زموږ کورنۍ او ورونه انده کورنۍ و ماته ممانعت نو په تحصیل په دوره کې اته تشویق کېدلم د پلار له خوا مې خدای دې وبخشي چې ته کولی شې ته لایق یې. او همدارنګه پس دغه نه چې واده مې که چون زما خاوند یو افسر پولیس و هغه یو صحی مشکلات په جنگونو کې ورته پیش و، په بدن کې په سر کې چره ولګېدله، نو په ژوند کې مجبور وم چې باید ځان داسې احساس کړم چې زه په خپل اولادونه خپل کورنۍ ته خدمت کوم او د دې هغه اقتصادي مشکلات هم حل کوم.
که چیرې د خپلو زده کړو په اړه ووایې، غلی معروف چې کومه برخه کې مو زده کړې کړي څنګه او چیرته؟
خو اول پلان ما په کابل کې چې زده کړه وکړله در معلمین علی روشن څخه فارغه شوم، او پس دغه نو معلمی دنده مې واخیستله او سر معلمی وکړه. هغه وخت زه کمیسیون حقوق بشر ته داخله شوم، نو دلته مې ځان کم احساسوله، ولې زموږ همکاران ټول فارغین د حقوق او دغه د حقوق رشته معلومات غوښتل د وظیفه زموږ څخه. بیا څو کاله پس ته مې ځان حقوق پوهنځی کې شامل کړ، خصوصي پوهنتون مې وویل په کابل کې. بیا د حقوقو نه فارغ شوم، اما تر هغه نه هم په ورکشاپونو کې او په آګاهي برنامه کې زه د حقوق بشر ډېر زیات مدیون یم چې د دې په پروګرامو کې ما ډېر شیان زده کړي.
راځئ په دې اړه وغږیږو چې کله چې تاسې هلمند ته تللي او هلته مو فعالیت ترسره کړی، دنده ترسره کوئ، څه تغییرات راغلي دي کومو برخو کې؟
بلې، څه چې کله هلمند ته راغلی یم نو هغه فعالیتونه چې ما کړی ده پر خلکو باندې مې غږ کړی چې موږ دغه صلاحیتونه قانوني لرو او دغه کارونه ستاسو دپاره موږ کړی شو. نو بعضې وخت ښځې وایي ما ته په مجالس کې وایي تا خو موږ ته ډېر دلداري راکړی نه، زه وایم چې خدای ناخواسته که تاسو داسې مشکل سره پېښ شئ خو خامخا زه ستاسو سره مرسته کوم. او همیشه زما خبره دا وي ښځه ته چې تاسو لوړ پوستونو ته ځان کاندید کوئ، ورته امتحان ورکوئ، ځان وازموئ، مطالعه وکئ، څو چې تاسو لوړ پوستو کې کار کوئ. او هېڅکله په دې باندې مه خوشحاله کېږئ چې زه به ښوونځی ته ولاړ شم د دوه درې ساعته یا د تایم اول معلم اوسم یا د تایم دو یا درېیم تایم. نو ښځې باید خپل ځان باندې زحمت وکړي چې ځان آماده کړي په ازمایښونه یم تیانونه کې ګډون وکي او لوړ پوسټونه انتخاب کړي. نو دوی که لوړ پوسټو ته ورسېد صلاحیتونه یې دومره لوړ کېږي او د ښځو قدرت پورته کېږي.
که درته ووایي چې تاسو دومره موده چې مو کار وکړ او فعالیت مو درلود په افغانستان کې، کله بهر ته هم تللي یې، بهرني سفرونه مو درلودل یا کله مو زړه کړی چې د هېواد ووځي؟
ما په خپله هڅه هیڅ وخت نه دی کړی چې زه د هېواد ووځم، او کاری سفرونه مې درلودلې دي. قطر ته مې کار سفر درلودل، سیول شهر ته جنوبي کوریا ته مې کاری سفر درلودل، هندستان او دا ځایونه ته مې درلودلي، ورکشاپ او دا شیان ته تللی نو بیرته خپل وطن ته راغلی.
کورنۍ ژوند په اړه مو په لنډو کې که راته ووایې، بیا هم مننه چې وخت مو راکړ.
کورنۍ ژوند خو ما ویل چې ته متیله یم او یوه دانه لورکه لرم او درې زامن او درې انجورګانې، مشر انجور چې دا غم زده کړې کړی ده، منځوی هم زده کړې کړی ده او درېیم هم، او زما لور هم په لسم صنف کې ده اوس. زما نیمه چې خپلې زده کړې کلاس کې او تحصیلات عالي وکړي، یعنی زه ورته په زړه کې لرم. او زما انجورګانې هم چې زده کړې علاقه لري د عالي تحصیلات، زه اته زمینه ورته برابروم او نه یې تخیل بهوم. نو په خپل په هلمند کې ژوند کوم، خپل خاوند سره شته، اولادین هم په کابل کې ژوند کوي.
ډیره مننه اغلی عفیفه معروف کور موادان چې موږ ته مو وخت راکړ.
ژوندۍ اوسې تاسو د برنامې څخه مننه چې زما
ترنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره مو ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ځوان دا څوک یې چې ګولې اورمې، ځوان دا سو کې چې ګولې اور دې د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هته را کې دې خپلوان پراته دې سو کې پرون سو کې بابا وشتلې ځوان دا سو کې چې ګولې اور دې ریشتے جنازے را پاتے دمر کے چھو کلے کو رکھتے پرشنو جل کو باندھے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل اور رکھتے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پاگیس کے وہی نی کرم او ماشم خوبنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے